سلامونه. وخت په افغانستان کې د سهارات بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاس ویم. پیل په خبرونو کوو. لومړی د فوټبال د نړیوال جام خبر. ارجنټاین د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام وګاټه. ارجنټاین په پای لوبه کې د پینالټي په شوټونو سره 4-2 له فرانسې لوبه وګټله. دا دریم وار دی چې ارجنټاین په خپل تاریخ کې د فوټبال نړیوال جام ګټي. دوه وری مخکې په 1988 او 1988 کلونو کې دا جام ګټلی و. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی د پاکستانی دینی عالمانو یو هیات روانه ونی افغانستان ته سفر وکړي. د راپور نوې دغه څلور کسیز هیات په کابل او کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وګوري. ویل شوی چې په دې کتنو کې به د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وروستیو شخړو، د پاکستان پر شاه ظفر د حملې او په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وشي. په دې باب د پاکستان چارواکو او د طالبانو حکومت سندي ویلي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای نن دوشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ګوزان یا پولیو خلاف کمپاین پیلیږي. په افغانستان کې د یونیسف مطبوعاتي مسؤول کمال شاه پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
د کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 9 میلیونه ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړل شي. په دې ولایتونو کې ډېری هغه ولایتونه دي چې د پولیو ناروغۍ له لوړ ګواښ سره مخامخ دي. په دې کې د جنوب لویدیځه حوزه ده، جنوب ختیځه حوزه ده، شرقي حوزه ده شتون لري.
د کمال شاه په وینا د پولیو خلاف فرعي کمپاین به بله اونۍ یعنی را روانه دوشنبه په شرقي حوزه کې پیل شي. روان میلادي کال چې دای وروستۍ میاشت ده، په افغانستان کې د ګوزان یوه مثبته پیښه په کونړ او بله په پکتیکا کې ثبت شوې ده. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ګوزان ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز AFJC په کندهار کې د یو پخوانی محلي خبریال د ځانوژنې د پیښې په اړه خبرګان وښود. دغې ادارې په یو لنډه اعلامیه کې ویلي، پخوانی خبریال نصیر میرزایی چې له زما او نړۍ راډیوګانو سره د ویان په توګه کار کړی و، پرون یکشنبه ځانوژنه کړې. که څه هم د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز وایي د دې پیښې علت معلوم نه دی، خو ځینو سرچینو ویلي چې دغه پخوانی خبریال له بیکارۍ کړېده او اقتصادي ستونزې هم درلودلې. د عراق په شمال کې پرون یکشنبه د تاوتریخوالي په پیښه کې 8 عراقي پولیس او د اسلامي دولت ډلې یو غړی ووژل شو. سرچینو د جرمني خبري اژانس ته ویلي، په کرکوک ولایت کې چې په تیلو غني دی، لومړی د پولیسو موټر پر یو منفجره وسله ور برابر شو، چې وروسته د پولیسو او د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو ترمنځ وسلواله نښته وشوه. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ایراني هیات سره پر مهمو مسایلو، له دې جملې د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې کړې دي. په دغې کتنه کې د ایران نوی یا پخوانی سفیر نه شامل. د راپورونو له مخې د ایران پخوانی سفیر د طالبانو په اړه تر ځینو څرګندونو وروسته چې د هغه غږونه افشا شوي وو، له خپلې دندې لیرې شوی دی. په دې اړه له یو کارپوه سره خبرې لرو چې د ایران او طالبانو اړیکې څه ډول دي.
دی امینیان ایسته کوي چې تر څو طالبان په غوسه نه سي، او د ایران سره د طالبانو اړیکې لا هم خرابې نه سي.
د کیګدی د ګرځنده ښوونځي له بنسټګرې مریم امرخیل سره مرکه لرو.
کیګدی ګرځنده ښوونځي تر دا مهاله 1200 کوچنیو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده.
د فوټبال نړیوال جام بیګا د لیونل میسی په مشرۍ ارجنټاین لوبډلې وګاټه. میسی د جام تر ګټلو وروسته وویل، موږ هر څه تر سره کړل او له خدای شکر کوم چې دا جام موږ ته را په برخه
کړ.
په کندوز کې خلک د لیلامي جامو د اخیستلو لپاره بیړه کوي، ځکه چې ژمی را روانه او هوا سړه ده.
دلته راغلی یم ځان ته یو دانه جانپر اخلم. دلته ښه دي، ارزانه دي، او هغه خوا مغازه کې قیمته دي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وی د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ایرانی هیات سره پر مهمو مسایلو له دې جملې د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې کړي. دغه وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل ویلی د ایران په هیات کې ډیپلوماټان او د رسنیو کارکونکي شامل وو. د ایران په هیات کې د افغانستان لپاره د ایران نوی یا هم پخوانی سفیر نه و شامل. دا کتنه داسې وخت کېږي چې ایران د طالبانو پر خلاف د خپل سفیر د خبرو تر افشا کېدو وروسته هغه بدل کړ. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په اړه د ایران د پالیسیو په اړه ډاډمن دی او د پخوانی سفیر بهادر امینیان بدلول یا د سفیر بدلول د ایران خپله داخلي موضوع ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل پرون په ځینو ټویټونو کې له ایرانی هیات سره د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی د کتنې خبر ورکړی او وایي متقی په دې کتنه کې ټینګار وکړ چې ایرانی رسنۍ دې د افغانستان مثبت او واقعي تصویر وړاندې کړي. په دې کتنه کې د افغانستان لپاره د ایران د سفارت مرستیال حسین مرتضوی، ځینې نور ایرانی ډیپلوماټان او د رسنیو ځینې استازي شامل وو. په دې کتنه کې د پام وړ موضوع د افغانستان لپاره د ایران د سفیر بهادر امینیان نه موجودیت و چې د ایران د نیمه دولتي اجانس اسنا په حواله په وروستیو کې امینیان له دې دندې لرې کړای شوی او پر ځای حسن کاظمی قومی د افغانستان لپاره د ایران د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی دی. حسن کاظمی قومی تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کوله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تیره شنبه د دې بدلون خبر ورکړ. د ازادۍ راډیو د ایرانۍ څنګه راډیو فردا د خبر لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو پر خلاف د بهادر امینیان د خبرو تر افشا وروسته هغه د افغانستان لپاره د ایران د سفیر په توګه له دندې لرې کړی او پر ځای حسن کاظمی قومی ګمارلی دی. راډیو فردا د فارس خبری آژانس د داخلي بولټن د راپور په حواله خبر ورکړی چې بهادر امینیان د ته په منسوبو صوتي پیغامونو کې چې انټرنیټي هکرانو افشا کړي طالبان د نه منلو فاجعه او د شرم وړ بللې دي. د دې صوتي پیغامونو له مخې ښاغلي امینیان طالبان د مغولو لښکرو سره تشبیه کړي او ویلي دي ایران بل چاره نه لري بلې دې چې طالبان د مغولو په څیر متمدن کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بلې دي چې د دغو صوتي پیغامونو په اړه عکس العمل وښیي په افغانستان کې د ایران د سفیر بدلول د ایران خپله داخلي موضوع وبلله، خو وی ویل د افغانستان په اړه د تهران پر پالیسیو ډاډمن دی.
موږ ته دا مهمه ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت اړیکې له موږ سره ښه وي، د خلکو اړیکې یې هم ښه وي. د تجارت، اقتصاد او مرزي مسایلو همداراز د سیمې د امنیت په اړه د دواړو هیوادونو ګټې په پام کې ونیول شي. مهمه نه ده چې سفیر څوک وي، مهمه دا ده چې له افغانستان سره یې د حکومت پالیسي او چلند څنګه دی چې هغه د ډاډ وړ وي.
کابل کې د ایران سفارت بهادر امینیان ته د منسوبو صوتي پیغامونو تر افشا کېدو وروسته د جمعې په ماښام په یو ټویټ کې چې څو ساعته وروسته یې بیا ډیلیټ کړ لیکلي وو د افغانستان د سفیر په توګه د امینیان د ماموریت پای ته رسیدل د افغانستان په اړه هغه ته په منسوبو صوتي پیغامونو پورې هیڅ تړاو نه لري. په کابل کې د ایران سفارت په یو بل ټویټ کې ولیکل چې په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفیر په توګه د امینیان دنده پای ته ورسیده او هغه به د دودیز ډیپلوماتیک بهیر په توګه تر درې کلن ماموریت وروسته ایران ته ستون شي.
طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د ایران له ځینو ډیپلوماټانو سره داسې وخت خبري وکړي چې په دې کتنه کې د کابل لپاره د ایران پخوانی یا هم اوسنی سفیر حاضر نه و. ایران د افغانستان لپاره خپل سفیر بهادر امینیان بدل کړ، هغه هم د سفیر د صوتي پیغامونو تر افشا کېدو وروسته چې په هغه کې طالبانو ته بدرد ویلي و. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د طالبانو حکومت په کابل کې د ایران د نوي سفیر په توګه د کاظمی قومي د کار د پیلولو هرکلی وکړ. ایران د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استاد حسن کاظمی قومی د نوي سفیر په توګه ټاکلی. زموږ همکار صالح محمد صالح د نړیوالو چارو له شنونکي حکمت اعظمي سره د مرکې په پایل کې لاغه پوښتنه کړې چې د ایران د سفیر بهادر امینیان بدلول د هغه د صوتي پیغامونو له افشا کېدو سره څومره ارتباط لري.
زه فکر کوم په دې کې شک نشته چې د ایران د پخواني سفیر امینیان هغه څرګندونې چې طالبانو پر وړاندې کړې وې او هغه لیکس ولې په دې کې یو عمده رول درلودی چې هغه تبدیل سي. اگر چې د ایران سفارت دا وایي چې امینیان په افغانستان کې درې کاله ماموریت ترسره کوي او درې کاله ماموریت وروسته تبدیلیږي، ځینې سفارتونه دوه کلن خپل سفیران دوه کاله لپاره راستي، ځینې درې کاله لپاره، خو هغه ډیپلوماټان چې په افغانستان کې ډېر تجربه لري د هغې د کاري موده غځولو امکانات ډیر زیات شته بل خصوص په داسې اساس شرایط کې. نو زه فکر کوم دا یو عمده رول درلودی چې دوی امینیان ایسته کړي تر څو طالبان په غوسه نسي او هم د ایران سره د طالبانو اړیکې لا هم خرابې نسي.
تاسو نن سبا د افغانستان او ایران اړیکې څنګه ارزوئ؟ آیا ایران چې مخکې طالبان یوه تروریستي ډله بلله لا هم پر هغه پخواني دریز ولاړ دی؟
زه فکر کوم دا ډیر جالب دی. جالبې په دې کې ده چې کله چې طالبانو پر خپله دوره کې پر مزار باندې حمله وکړه، مزار یې ونیوی، هلته د ایران ډیپلوماټان ووژل شول، او هغه شروع د ایران او د طالبانو د خرابو اړیکو یو بنیاد کېښودی. وروسته ایران د طالبانو مخالف جبهې ته کومکونه کول، د دې کومکونو تر څنګ کله چې د طالبانو په اول دوره کې حتی ایرانیان تر دې سرحده ورسېدل چې د ملا عمر پر کور باندې یو موټر بم حمله کړې وه چې پاکې ملا عمر ته کوم زیان نه ورسېدلی، مګر د فامیل ځینې نور غړي دغه سي ووژل سي وو. هغه حمله ټرک بم ټانکر بم چې کوم هغه منابع ماتول چې د ایران کړو، دا غن وروسته کله چې مسله دې ته ورسېدل چې په افغانستان باندې امریکا حمله کوله، نو ایران د هغې همکاري وکړل. واضح علت یې دا و چې ایران او طالبان ډېر خرابې اړیکې سره درلودې، حتی په یو ساعت په یو وخت دا چانس و چې دوی سره جنګ ته لاړ شي. نو ایران د امریکا حمله یو نو فرصت وګڼله چې طالبان له منځه یوسي او طالبان د افغانستان ورک شي، چې کوم د ایران لپاره ګټه وه. وروسته چې بیا کله ایران د امریکا سره خپل اړیکې خرابېږي، ایران افغان طالبان په یو شکل د همکار ویني چې تر څو امریکا ته دغه ورسي تاوان ورسي. دا بیکګراوند پر دې مهم دی چې چونچې راتلونکي اړیکو باندې تاثیر لري. زه فکر کوم د طالبانو په شل کلنې جګړه کې ایران د افغان طالبانو سره کومکونه کوله، مګر دا کومکونه په څو ساحو کې محدود و. یو دا مشخص طالبان تلل، یعنی طالبانو ټول ډلې ته نه تلل، مشخص همکاران چې طالب ایران پر باور درلود هغه ته تلل. دوم مسله دا و چې ایران تر ډیره حده پورې کوشش کوي چې افغان طالبان ته خپل خاوره کې ځای ورنه کړي، فقط مالی کومکونه سره وکړي. هغه مالی کومکونه باید یوازې د امریکا او د غرب پر وړاندې استفاده شي، کوم چې د ایران او د طالبان مشترک دشمن. په لاندې کې د ایران او طالبانو اړیکې د تکابل د سکوت وروسته ډیر زیات تغییر موندلی دی. دواړه اړخونه د خپل اړیکې د سر ارزول دي او یو بل ته ضرورت د سر ارزول دي. زه فکر کوم ایران لکه څومره چې پخوا طالبان ته ضرورت درلودی هغه عمره نه لري، چون چې مشترک دښمن یې چې هغه امریکا او هغه نور په افغانستان کې نشته.
د نړیوالو چارو شنونکو حکمت الله اعظمي چې د طالبانو د حکومت او د ایران د اړیکو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای څنګه. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په ګاونډیو هیوادو کې په زرګونو افغان پناه غوښتونکي د خوندیتوب او ښه ژوند په لټه کې دي. د دسمبر د 13مې یاد پناه غوښتونکو نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي په تیرو اتو کلونو کې 150,000 پناه غوښتونکي مړه شوي دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې په میلیونونو وګړي په نورو هیوادو کې کډوال دي، او پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته دا لړۍ نور هم چټکه شوې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچاوي زرګونه افغان پناه غوښتونکي د خوندیتوب او ښه ژوند په لاټه د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې دي. اوچا پرون په خپل ټویټر کې لیکلي د نیول کېدو او اخراج ویری د ژوند ژغورونکو مرستو د ترلاسه کولو لپاره د پناه غوښتونکو مخه نیولې ده. اوچا وایي د دې لپاره چې په ځانګړو حالاتو کې د پناه غوښتونکو خوندیتوب بهتره شي او باور ایجاد شي، نو د پناه غوښتونکو حقونو ته باید درناوی وشي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د افغانستان څنګه بیا د پناه غوښتونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت د اکسونو د یو نندارتون له خبر سره لیکلي، هر کال افغانان د شخړو، طبیعي آفتونو او اقلیمي بدلون له اغیزو سره مخامخ کیږي. د دروي په کابل کې د اکسونو نندارتون د دې لپاره تنظیم کړی چې په افغانستان کې د پناه غوښتونکو موضوع رابرسیره شي. پرون په کابل کې د پناه غوښتونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډه ته د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستيال ملا عبدالسلام حنفي وویل افغانستان ته سوله راغلی او پناه غوښتونکي باید ورته راستانه شي.
اگر کسایی که احساس
هغه کسان چې د ناامنۍ په اړه د تشویش له کبله له افغانستان څخه وتلي دي هغوی ته مو پیغام دا دی چې خپل ګران هیواد ته راستانه سي. افغانستان زموږ ټولو ګډ کور دی.
خو په راپورونو کې ویل شوي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته نورو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش پرون پر ټویټر ولیکل غیر منظمه پناه غوښتنه لا هم په درنه بیه تمامیږي. د ګوترش په وینا په تیرو اتو کلونو کې لږ تر لږه 150,000 پناه غوښتونکي مړه شوي او زرګونه نور لا درکه دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا پرون وویل په نړۍ کې هر اتم کس یا کډوال یا هم پناه غوښتونکی دی. د دې ادارې په وینا کډوالو په بیلابیلو ټولنو کې مهم رول لوبولی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون په یو لړ ټویټونو کې د پناه غوښتونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت وویل په 2022 میلادي کال کې 1.3% هغه ښځې چې د کورونو مشري ورلغاړې وه د بې ځایه کېدو له ستونزې اغېزمنې شوي چې اوس کار نشي کولی او د خپلې کورنۍ نفقه نشي برابرولی. پرون د ډسمبر 13 د پناه غوښتونکو نړیواله ورځ وه او سږکال دا ورځ داسې مهال منزل کیږي چې میلیونونه افغانان په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران او همدارس د نړۍ په نورو برخو کې د کډوالۍ شپې ورځې سبا کوي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بشت تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د کیګډې په نوم د ګرځنده خوندزیو بنسټ تر اوسه په افغانستان کې د کوچانو تر زرو زیاتو ماشومانو ته د زده کړې زمينه برابره کړې. د دې ابتکار مسؤوله مریم امرخیل وایي زده کړو ته د کوچیو ماشومانو لیوالتیا زیاته شوې او دوی هم هڅه کوي چې ورته د معیاري تعلیم زمينه برابره کړي. زموږ همکار صالح محمد صالح له اغلې امرخیل سره مرکه کړې.
کیګډې ګرځنده خوندزی تر دا مهاله 1,200 تنه کوچیو ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابره کړې ده او دغه ګرځنده خونځي په افغانستان کې لمړنۍ ګرځنده خونځي د سلی کوچانو لپاره جوړ شوی دی. موږ د کوچانو له تاک سره یا له کوچ کېدلو سره سم مکتبونه هم هماغه سیمو ته سدوی کومو سیمو کې مشتي انتقالوو او هلته هم د زده کړو بهیر په نورمال شکل باندې پر مخ باندې ځي.
د افغانستان په نور برخو کې د زده کړو لپاره د دغه سي زمينې برابرول څه امکانات ستاسو په نظر غواړي؟
زموږ په هیواد کې ښوونیز بهیر له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ ده او باید سي په دې کې موږ ټول برخه واخلو. موږ سي کوم مکتبونه دي د دې لپاره خو داسې کوچان لپاره دي او په ګرځنده ډول دي نو ودانۍ نسو ورته جوړوي او بل موږ دومره امکانات هم نه لرو. خو موږ د خپلو زده کوونکو لپاره یوازې خیمې ماشومان لپاره کومه قرطاسیا سي د دوی لپاره ضرورت ده. د دې تر څنګ د مکتب کتابونه د درسي نور درسي مواد سي دوی ورته ضرورت لري. د ښوونکو معاشات دي اداري سټاف معاشات دي نو امکانات تر ډېره زیاته اړتیا لري او دا باید په دوامداره توګه باندې پر مخ بوتلل سي چې موږ په ډېرو کم امکاناتو باندې مکتبونه پر مخ بیایو خو په ډیر ښه کیفیت سره یې پر مخ بیایو. هره اونۍ او هره میاشت ښوونکو ته پلان ورکول کېږي چې خپل درسي بهیر په خورا ښه توګه سره په شفاف ډول سره په منظم ډول سره پر مخ بوزي. زده کوونکو سره باید له کومې شیوې نه کار واخلي تر څو زده کوونکي هم درسي بهیر ورته ستونمن نسي او دوی زړهتوري نه کي. خو بیا هم د کوچانو ماشومان خورا ډېره لیوالتیا له زده کړو سره لري او د مکتب سره او بهیر ډېر ښه روان ده.
له بهر میشتو افغانانو د لاسنیوي غوښتنه تاسو کړې ده، دوی څه مرسته کولی سي ستاسو د دې ابتکار د پیاوړتیا په برخه کې؟
موږ چې کله کېږدۍ ګرځند ښوونځي جوړول او د دې د جوړولو یوه موخه همدا وه چې موږ ولې باید چې نورو خلکو یا نړیوال ته سترګې ونیسو او چې تر هغو هغوی موږ ته یو چی یا یو خدمت وکړي. په همدې موخه باندې ما وغوښته چې موږ باید په خپله یو بل ته لاس ورکړو او په خپله خپل وطن جوړ کړو. د تعلیمي بهیر، د اقتصادي بهیر، د نور هره برخه چې ده موږ په خپله هم کولای سو ډېر څه وکړو وطن لپاره. نو په همدې موخه باندې د گوفنډمی د مرستو راټولولو لینکس هر کال په لاره اچوم او په دې کې د ټول هیوادوال څوک لس روپۍ شل روپۍ پنځه روپۍ څومره د دوی وسه کېږي په دغه صندوق کې مرسته کوي او دغه مرستې بیا موږ په کېږدۍ ګرځند ښوونځي باندې د بهیرې پر مخ ورته بیایو او دغه شان مخ ته ځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
ارجنټاین د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام اتلولي وګټله. لوبه تر یو سلو شل دقیقو پورې هم درې درې مساوي مخته لاړه. بلاخره ارجنټاین په پینالټي شوټونو کې څلور دوه فرانسې ته ماته ورکړه او په دې سره شپږ دېرش کاله وروسته د درېیم ځل لپاره نړیوال جام وګاټه. نور جزئیات د بختیار ساحل په رپورټ کې.
د قطر لزرغونو دګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
ارجنټاین د 2022 زیږدیز کال د فوټبال نړیوال جام په پایلوبه کې فرانسې ته په پینالټي شوټونو سره څلور دوه ماتې ورکړه او په دې سره د دریم ځل لپاره نړیوال جام وګاټه. سیالي تیره شپه د کابل پر وخت ماښام و نیمې بجې د قطر په لوسی لوبغالي کې پیل شوه او د لوبې درویشت دقیقې تیرې شوې چې د فرانسې لوبغاړو خطا ترسره کړه چې د پینالټي سبب شوه. د ارجنټاین لوبډلمشر لیونل میسي د پینالټي شوټ ترسره کړ او په ګول یې بدل کړ. میسي او ملګرو په ډېر دقت سره لوبه پر مخ بیول او د پرله پسې هڅو په پایله کې د لوبې په شپږ دېرشمه دقیقه کې د ماریا په یو غوره شوټ سره دویم ګول هم ترسره کړ. فرانسې د لوبې تر اتاویایمې دقیقې پورې د ګول وهلو هیڅ موقع ترلاسه نه کړه خو دا ځل د ارجنټاین دفاعي لوبغاړو خطا ترسره کړه چې دا هم د پینالټي باعث شوه او د فرانس ستوري لوبغاړي امباپي د پینالټي دغه موقع په ګول بدله کړه. د فرانسې لوبغاړو د لومړي ګول تر وهلو وروسته د ارجنټاین په ګول خپل بریدونه زیات کړل او د لوبې په دوه اتیایمه دقیقه کې تر یو غوره پاس وروسته ګیلیان امباپي دویم ګول هم وواهه او لوبه دوه دوه برابره کړه. سیالي تر نویمې دقیقو پورې په برابره توګه پر مخ روانه وه خو د لوبې اضافي دېرش دقیقې خورا رو پوری وی یو سل اته دقیقې تیرې شوې وې چې میسي د دریم ګول وهلو چانس ترلاسه کړ او دا وخت د ارجنټاین مینوالو د بریا جشن هم پیل کړ خو دې خوخي ډیر دوام ونه کړ چې د ارجنټاین لوبغاړی یو بل خطا ترسره کړ او د پنالټي شوټ یو بل موقع فرانسې ته په لاس ورغله. د لوبې پای ته دوه دقیقې پاتې وې او بیا هم امباپي پنالټي شوټ په ګول بدل کړ. د لوبې نور وخت پای ته ورسید او د پنالټي شوټونو مرحله پیل شوه. امباپي او میسي خپل شوټونه ګول کړل خو د ارجنټاین ګول کیپر د فرانسې د یو شوټ دفاع وکړ او بل شوټ د فرانسې له لوري خطا ترسره شو. بلاخره ارجنټاین څلور او فرانسې دوه ګولونه ووهل او په دې سره د دریم ځل لپاره دغه نړیوال جام ارجنټاین وګاټه. ویل کېږي چې خای لیونل میسي تر دې وروسته د ارجنټاین لپاره په نړیوالو سیالیو کې ونه لوبیږي. هغه بلاخره وکړای شول چې په پنځم نړیوال جام کې ارجنټاین نړیوال اتل کړي.
هو موږ کار بشپړ کړ، تر دې مو زیات نه غوښتل. له خدای ډیر شکر گزار یم چې ما ته هر څه راکړل، د دې جام او د دې پایلې لپاره چې ما یې هیله درلوده او زما هم ټیمیانو او ارجنټاین هیله درلوده.
پوره شپږ دېرش کاله وړاندې په 1906 اتیا زیږدیز کال ارجنټاین د مارادونا پر مټ د فوټبال د نړیوال جام دویم اتلولي ګټلې وه او تر هغې وړاندې په 1908 کال لومړی نړیوال جام ګټلی و. د پایلوبې په دې شاندار سیالۍ کې لیونل میسي درې او امباپي بیا څلور ګولونه ووهل او په دې سره امباپي د اتو ګولونو په وهلو سره د دې سیالیو مخکښ ګول وهونکی شو او د سرو زرو بوټ ورکړل شو. د 2022 زیږدیز کال د فوټبال نړیوال جام د ځوان لوبغاړي جایزه د ارجنټاین فرناندیس ته ورکړل شوه. د غراز د غوره ګول کیپر جایزه هم د ارجنټاین لوبغاړي ایمالیانو مرنانډس وګټله او د ټول ټورنمنټ غوره لوبغاړی بیا د فوټبال افسانوي ستوری لیونل میسي وټاکل شو. د پایلوبې په دې شاندار مراسمو کې د ارجنټاین لوبغاړو ته د اتلولۍ جام ورکولو تر څنګ د سرو زرو مډالونه او د فرانسې لوبغاړو ته د سپینو زرو مډالونه ورکړل شول.
ور بشو کندوز ته هلته د ژمي پر رسیدو سره په کندوز او تخار کې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د لیلامي توکو بازار ښه تود دی. د لیلامي لباسونو یو شمېر پیرونکي وایي بېروزګاري، فقر، اقتصادي ستونزې او د کاري فرصتونو نشتوالی هغه لاملونه دي چې زیات شمېر خلک د سپما په خاطر د ژمي لپاره لیلامي لباسونه اخلي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د کندز او تخار ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په هیواد کې د بیروزګارۍ، بېوزلۍ او د اقتصادي ستونزو لمن خورا پراخه شوې او له امله یې زیات شمېر خلک د ژمي لپاره ګرم لباسونه له لیلاموی څخه پیري. د محمد نبی احمدزي په نوم د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې په لیلاموی مارکېټ کې ګرم لباسونه ګوري، هغه ازادي راډیو ته وویل پخوای په یوې دولتي ادارې کې کار کوو او اقتصادي وضعیت یې ښه و، خو د نظام بدلون سره وزګار شوی او ساش کال د خپلو اولادونو ته د نوو جامو د اخیستلو وس نه لري.
دغلته راغلی یم، دغلته یو څو دانې لیلامي واخلو د ژمي لپاره، د حیوانانو لپاره ډېر قیمتي ده، بېکاري ده، کار مار شهید شي هم نشته ده. دغه لپاره راغلی یم چې د حیوانانو ته ځان ته کالي مالي او دغه کشونه مشونه واخلو. د کار په غم کې اوسو، څو کار مار پیدا شي، دغه کار ځوانانو ته برابر شي، هیڅ مشکل هم نشته.
د یاد ولایت د ګلتپي ولسوالۍ د سید امیرشاه شینواري په نوم یو اوسیدونکی چې په لیلامي توکو کې د ځان لپاره کورتۍ لټوي، ازادۍ راډیو ته وویل
دلته راغلی ځان ته یو دانه جان پر اخلم، دلته ښه دي، ارزانه دي او هغه خوا مغازه کې قیمته دي او ښه په مناسبه بیه دلته اخیستل کېږي او ما هم ځان ته دغه یو دانه جان پر واخیسته. دا چې دا دلته په ارزانه بیه هم پیدا کېږي او په مغازه کې په هغه شان قیمته دي او موږ ته هم دغه ځای مناسبه ده او دلته ارزانه پیدا کېږي خلکو لپاره.
د تخار د بنګي ولسوالۍ یو اوسیدونکی احمد شاه چې د طالقان ښار د لیلامي مارکېټ کې د خپلو کوچنیانو لپاره ګرم لباسونه پسې ګرځي، هغه وایي د اقتصادي ستونزو له امله لیلامي لباسونه پیري.
اختیار ضعیف ده، تاوله ده، لو ضعیف ده، پیسې نشته دي، کاروبار نشته، نور دم ته کال دم سوله غواړو، ده رمی رمی مونږ ته کاروبار دي.
د تخار ولایت مرکز طالقان ښار یو وسیدونکی توریالی احمدی هم ورته خبره کوي.
سابق کې بود خو مردم کارهای دولتی زیاد داشتن،
په خو د خلکو کاروبار خو اکثره خلکو په دولتي ارګانونو کې دند لرلې. د سیاسي تحولاتو له امله زما په شمول زیات شمېر خلک بې دندې شول او اوس دلته خلک د مجبوریت له مخې راځي ترڅو د خپل اولادونو لپاره په ارزانه بیه لیلامي لباسونه واخلي.
څلوېښت کلن امین الله چې په کندز ښار کې د لیلامي جامو دکان لري، هغه وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال د دوی بازار ښه تود دی.
سږ کال لیلامي د مونږ ښه دی وروره، له هر کال نه سږ کال بازار د مونږ ښه ده. په دې چې خلکو اقتصاد ضعیفه ده، ډېر خلک دلته راځي وروره، مغازې ته خلکو وس نه رسیږي وروره. په دې چې نه رسیږي، اقتصاد خلکو زوبل ده، یو خوانه د کور جنجال ده، دوم وروره پیسې نشته، دونه د مونږ لیلامي زاړه نه دي چې وروره مونږ له خارج نه راوړم، دلته د خلکو حاجت رفع کیږي وروره.
په کندز کې یو شمېر روغتیا پالان له هیوادوالو غوښتنه کوي چې د جلدي ناروغیو د مخنیوي لپاره باید لیلامي توکي له اغوستلو مخکې ومینځل شي او له اوتو کولو وروسته ورڅخه ګټه واخیستل شي.
تاسو له پیغامونو
ازادي کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. د مسلم باغ د کندز خبره کوم. ورور دا یونیسار والا دلته راځي، دا غریبانو سره کومکونه کوي، مګر د کیم مستران چې دي هغه هر یوه پردي کارډونه جوړ کړي دي، چا چې ټلفونونه ورکړي دي، څه څه کارډونه راغلل جوړ دي، کومه نیمه یې ستا نیمه یې زما. د دې غریبان ټوله د غیور ته ګرځي، غریبان ټوله د غیور ته ګرځي، مګر دوی درې درې کارډونه، پنځه پنځه کارډونه جوړ کړي دي. دا د یونیسار والا خوښه ده، غږ د شاغوتي ورکوي مشرانو ته، او چې غریبانو ترکي غریبانو ترکي خو غم دی وخري، او چې غریبانو کوي ورکی بیا دې نه وروره د امرست بیا ګر سره نه ورکی ضرورت نه ستول غریبان د غي ګرځي او ماړه سي دي او مستران سي دي، هغه درې درې پنځه پنځه یو کړی دي، پر دې کارونه تیر کړی دي، وای نه مې ستاد نه مې زما دي، نور دلې د غس غریبان ټول د غي ورته ګرځي، د ماشان پر وو کو ضرورت نه لري هغه د غي ورته ګرځي. والسلام.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات. وروسته له سلام نه غوښتل مې دا چې د مخکې به مونږ کوم ستونزو شکایت و همدا ازادي راډیو ته به مو زنګ وهه، همغې به و چې زمونږ غږ به نشره. اوس زمونږ ډېره ستونزه د داخل په وطن کې، په ولایتو کې، په هیواد کې مونږ ستونزه مشکلات چاته وي. ټول همدغه دعاګانې یا الله ته کوو، بس نور څه وکړو، نور نو وسه خو د مونږ په لاس نشته. د همدغه راډیو ته به مو همدا زنګونه وهل، خپله ستونزه او مشکلات به مورته ویلې، د رادیو د لارې به د مونږ پیغام نشریده. اوس مونږ چاته شکایت، بس توجه د تاسې ډېره دا غواړم چې زما پیغام نشر کوي او خپله په ازادۍ رادیو باندې چې د هرې لارې نه وي یو تفاهم ته ورسیږي، بیرته رادیو څنګه شي فعاله شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. ارجنټاین د 2023 کال د فوټبال نړیوال جام وګاټه. ارجنټاین په پای لوبه کې د پینالټي په شوټونو سره 4-2 له فرانسې لوبه وګټله. دا دریم وار دی چې ارجنټاین په خپل تاریخ کې د فوټبال نړیوال جام ګټي. دوه وری مخکې په 1958 او 1960 کلونو کې دا جام ګټلی و. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی د پاکستانی دینی عالمانو یو هیات روانه ونی افغانستان ته سفر وکړي. د راپور نوې دغه څلور کسیز هیات په کابل او کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وګوري. ویل شوی چې په دې کتنو کې به د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وروستیو شخړو، د پاکستان پر شارج دافیر د حملې او په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وشي. په دې باب د پاکستان چارواکو او د طالبانو حکومت څه نه دي ویلي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای نن دوشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ګوزان یا پولیو خلاف کمپاین پیلېږي. د عراق په شمال کې پرون یک شنبه د تاوتریخوالي په پیښه کې 8 عراقي پولیس او د اسلامي دولت ډلې یو غړی ووژل شو. لاند خبرونه مو واوریدل، کولای شئ په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو د نن ورځې درسی ساعت ته هر کلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د درسی ساعت د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. نن به خون کې راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم کوانتم نمبر تشریح کړي. نه خون کې به واورو چې کوانتم نمبر څه شي ته ویل کیږي او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانتم نمبر څو ډوله دی او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اصلي کوانټم نمبر دی چې د ان په ټولو سره هم شودل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترونی ورزي جسامت، د اتوم شعا او د الکترونونو انرژي کې سویت هسته په پرتله په بیلابیل کشرونو کې راشي چې ان مساوي کیږي د یو څخه تر اوو پورې او د انګلیسي په غټو تورو سره شودل کیږي کې ال ام ان او پی کیو تورو سره شودل کیږي. فرعي کوانټم نمبر دا کوانټم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل ټاکي او یا په یو اصلي سویه کې د فرعي سویو شمېر راشي. فرعي کوانټم ته اوربیتالي کوانټم نمبر هم وایي چې د ال په توري سره شودل کیږي چې د اوربیتالونو نوم یې د اس پی ډی ایف جی ایچ په توري سره شودل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د اس اوربیتال، د پی اوربیتال او د ډی اوربیتال داسې شکلونه ځان ته غوره کوي چې د پی د سوید اوربیتالونو د الکترونی ورزی بنې یا په دې شکلو سره وي، د دی د سوید اوربیتالونو د الکترونی ورزی بنې هم په دا شکلونو سره وي. د اس اوربیتال دی چې اوبیزیوي شکل ځان ته غوره کوي، همدارنګه د پی اوربیتال دی چې داسې شکل ځان ته غوره کوي، د ډی اوربیتال دی چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مکناتیسی کوانٹم نمبر د ایم ایل په تور سره هم شودل کیږي. دا کوانٹم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نوع اوربیتال تعداد شي. مکناتیسی کوانٹم نمبر لاندې قیمتونه اخیستلی شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په درلودلو سره دوه ضرب ایل جمع یو سره چې د فریکا مکناتیسی کوانٹم نمبر ځانته یو درې پنځه اووه قیمتونه اخیستلی شي. سپین کوانټم نمبر وایي چې د اس په تورې سره هم ښودل کیږي. وایي د سپین کلمه چې ده د تاوېدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانټم نمبر په نوم یادیږي. د کوانټم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانټم نمبر، د فری کوانټم نمبر، مکناتیسي کوانټم نمبر قیمتونه په دې جدول کې ښودل شوي دي. په اوربیتالونو کې د الکترونونو د توضیح لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولي قاعده، د هون قاعده او د کلچیکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولي قاعده وایي چې پاولي وایي په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واړه کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. یعنې داسې امکان نه لري چې د یو الکترونونو هم د اصلي کوانټم، فری کوانټم، مکناتیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. داسې امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هم کوانټم نمبرونه فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وای فری عین انرژي کې سوي اوربیتالونه د الکترونونو په واسطه داسې د کیږي چې وایي د هغوی د سپین د عددي قیمتونو مجموعه اعظمي وي. یا په بل عبارت الکترونونه د فری سوي اوربیتالونه لومړی وایي په تاکه شکل او همجهته سپین سره ټکي. خو که چیرې زیات الکترونونه شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالفو جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنې په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونه ډکوي لومړی دا په همجهته او ټاکه شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونه خانه د دې ډکې کړلې او نور د اوربیتال او قیمتونه زیات کړل نو هغه به په مختلفو جهتو سره د اوربیتالونه سره ډکوي. بلکه په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم عناصرو انرژي کې سوي ښودل شوي دي چې په دا لومړی خپل ځان په طاقه ډول سره ډکوي. همجهت ډول سره کله چې د الکترونونو شمېر زیات وي په مختلفو جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګه د دا نور مثالونه دي چې موږ وینو فشکې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی او نیون عناصر وینه چې په لومړی په تاکه همجهت ډول سره اوربیتالونه ډکوي. بیا کله چې شمېر زیات شو په مخالفو جهت سره د اوربیتالونه خانې ډکوي. دا یې ځینې نور مثالونه دي. کلچیکوفسکي قاعده وایي وایي الکترونونه لومړی د هغې انرژي کې سوي اوربیتالونه کې ځای پر ځای کیږي چې د اصلي ان او فوري ان کوانټم نمبرونو عددي قیمتونو مجموعه د ان جمع یو یې کوچنی وي. یعنې په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمت یې دوه دي او د اس اوربیتال کې دي چې د ایل قیمت یې صفر. دا چې کله جمع شي نو دوه کېږي. همدارنګه د پی د وینو چې دا وایي وایي د دې مجموع قیمتونه یو د بل څخه کوچني وي لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کیږي. وایي که چیرې د دوو یا څو سویو ای این جمع یو مساوي وي او په دې صورت کې د هغو سویو اوربیتالونو الکترونونو په واسطه ډکیږي چې د اصلي کوانټم این قیمت یې کوچنی وي. په دې شکل کې بیا د این د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیتالونو سره ډکیږي. لکه چې د اصلي کوانټم نمبر یې څلور دی او فری کوانټم نمبر یې درې دی نو کله چې دا سره جمع کې اووه کیږي. یعنې په دې کې بیا د دې قیمتونه یا مساوي او همدارنګه د این کوانټم نمبر یې قیمت یې کوچنی وي. د اصلي او فرعي انرژي سوي د کلچیکوفسکي قاعدې پر بنسټ باندې په ډېر ډول دي چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس دوه څخه یعنې د لومړي اصلي سوي دي چې کې ال ایون او پی کیو همدارنګه آروم پکې شامل او فرعي سوي مو دي چې دا د یو اس دوه اس دوه پی درې اس درې پی څلور اس درې ډي څلور پی پنځه اس څلور ډي پنځه پی شپږ اس پنځه ډي څلور اف شپږ پی او اس پنځه اف. په دې شکل سره دا ان خپل چې شي انرژي کې سوي ډکوي. یعنی لکه سره چې بکچورونه د خاطه د تللې دي په دې شکل سره دا کولای شي خپل هغه انرژي کې سوي په الکترونونو باندې ډکي.
درنو زده کوونکو د کوانټم نمبر په برخه کې ښوونکي ځینې قاعدې هم موږ ته وړاندې کړې چې له دې جملې یو هم د کلچوفسکي قاعده وه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګیز د کونکو ته خرغلاست وایم. د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او خونکی را ته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل. دا د نن د کیمیا په درس کې فلزونه لولو. په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز، غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي. د خونکی په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي. زو او په ګډه دې درس ته غوږ دو.
فلز، غیر فلز او شبه فلز پیژنو. په عمومي ډول عنصرونه په فلزونو، غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي. هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تېرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي. فلزونه وایي خپله چې فلزونه څه شي دي. فلزونه فلزي ځلا لري. هغوی زیاتره جامد او کلسترلي دي. د پاڼې کېدلو او سیم جوړولو وړتیا لري. داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پاڼې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تېرېږي. او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کښې د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي. غیر فلزات چې دي دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بېلابېلو برخو کې کارول کېږي. دا عنصرونه د بېلابېلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښتناک رول لوبوي. د بېلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري. همدارنګه غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات چې دي د کیمیاوي عناصرو ځینې د هغوی د ځانګړي الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوه ګونې یعنی امفوټیک خاصیت لري. داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نورو حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي. هغه عناصر چې امفوټریک خواص لري د پیریډیک جدول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي. که چیرې په مرکبونو کې د مثبت اکسیدیشن نمبر ځان ته غوره کړی وي نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت یې له ځانه ښودل دي او ارجا کوونکي دي. د بېلګې په ډول د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصرو له ډولونو څخه یو عنصر دی. که چیرې دا عنصر په مرکبونو کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري د غیر فلزي خواص له ځان څخه ښکاره کوي. نو کله چې له مرکبونو څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري له ځانه فلزي خاصیت راشي. له قوي الکلي سره ارجایي او د قوي تیزاب سره اکسیدي کوونکي خاصیت له ځان څخه ښکاره کوي. د شبه فلزونو عناصر میل لري چې له نورو عناصرو سره کوولنسي مرکبونه جوړ کړي او اکسیټونه یې جوړولی او چې اکسیټونه یې بیا نسي جوړولی چې دا د شبه فلزونه دي چې ځان څخه امفورتیک خاصیت ښیي چې هم د فلزونو او هم د غیر فلزونو خواص په ځینو حالاتو کې ښکاره کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینې کیمیاوي عناصر د الکترونیکي جوړښت یا ساختار له مخې په ځینې حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د دولسم ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میتایل کلوراید او داسې نور شامل دي. د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لږ توپیرونه وایي. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې یې هم په خپل ځان کې د فاسفورس سلفر اکسیجن نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه به کاربن نه لري او که لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډ په شکل وي او د دوراني جدول تور اکثر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمیر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمیر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونو ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثر اړیکې آیوني وي. عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیات تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په عضوي مرکبونو کې ورو یا بتی وي او ډېر وخت او حرارت ته او یا هم کتلې ته اړتیا پیدا کوي. او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثره کیمیاوي تعاملات چې چټک وي یعنې تیز وي. په عضوي مرکبونو کې اکثره په اوبو کې حل کیږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلیږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیت او د برېښنا نه سي تیرول. غیر عضوي مرکبونه الکترولیت او برېښنا حادي دي. عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورستیږي او تجزیه کیږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورستیږي او نه هم تجزیه کیږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه یې لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې لري او د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونو کې نه لیدل کیږي. همدارنګه هایډروکاربونز وایي نه چې هایډروکاربونونه په دوه ډوله دي. الیفاټیک هایډروکاربونونه دي او همدارنګه اروماټیک هایډروکاربونونه دي چې د هغه له ډلې څخه الیفاټیک هایډروکاربونونه مشبوه هایډروکاربونونه او غیر مشبوه هایډروکاربونونه لري. په مشبوه هایډروکاربونونه کې الکالونه دي چې فورمول سی ان ایچ دو این جمع دوه دي او د غیر مشبوه هایډروکاربونونه کې الکیلونه چې فورمول سی ان ایچ دو این او همدارنګه الکاینونه چې فورمول سی ان ایچ دو این منفی دوه دي. همدارنګه اروماتیک هایډروکاربونونه کې د بنزین او مشتقات دي. بنزین ته ورته کرییز هایډروکاربونونه دي. سو کرییز هایډروکاربونونه دي او همدارنګه هیټرو اروماتونه شامل دي. باغلر کې لومړی مشبوه هایډروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربون او هایډروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فورمول سی ان ایچ دو این جمع دوه دي او د مشبوه هایډروکاربونونه او یا پارافین هایډروکاربونونه په نامه سره هم یادیږي. د الکان د مرکبات د نمونه په پای کې اینی راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولي تریبل نمونه لکه میتان، ایتان، پروپان او داسې نور دي چې په دې شکلونو کې میتان، ایتان، پروپان او بیوتان لیدلای شو. نو مې شوډنه یې کوو چې نو مې شوډنه په لړ کې کچی د الکان په مرکبات د هایدروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادی لکه میتایل ګروپ دی او دغه ایتایل ګروپ دی. او کچی د میتان څخه د هایدروجن دوه اتومه کم چې نو دا ګروپ د میترین په نوم یادی لکه میترین کلوراید. همدارنګه د مشبوه هایډروکاربونونو الکانونه عبارت دي له میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هیپتان، اوکتان، نونان، ډیکان. همدارنګه ادامه لري تو هیگزان، ډیکان، کوړی او داسې نور څخه عبارت دي. د مشبوه هایډروکاربونونو الکانونو نومې شوتن عمومي قاعده په داسې ډول ده چې عضوي مرکبات چې موږ انټرنیشنل یونین اف پیور ان اپلایډ کیمستري یعنی د ایپک په طریقه سره داسې نومول کیږي چې لیکن د ځین ډیر مشهور مرکبات لپاره ایپک نوم تر څنګ پخوانی مروج او معمول نوم نه هم یا هم په دې نومې شوتن کې جواز لري. د نومې شوتن په معمولي سیستم کې د الکانون مختلف ساختماني ایزومیرونه د هغه نوم څخه د مخ یعنی ان ایزو او نیو مختارې پښون پکشه شردل سره توپیر کیږي. د ان الکان کې د کاربون اتومونه یو مستقیم زنجیر او په ایزو الکان کې منشاب زنجیر چې شي زنجیرونه پکې جوړیږي چې دا یو نورمال پینټانونه او زنجیر لرونکي دی. د ایزو پینټانونه او همدارنګه د نیو پینټانونه زنجیر لرونکي او قریبا د دې نومې شوډانه ده. همدارنګه د ځینې نور مثالونه دي. د الکانونه استعمال وایي چې الکانونه څنګه لاسر الکانون د کتسیسي هایډروجنیشن څخه غیر مشبوه هایډروکاربونونه یعنی الکان الکین چې د فلزي کتلیس په موجودیت کې د هایډروجن په خپل دوه ګونی اړیکه نسکوي او مشبوه هایډروکاربونونه حاصلېږي. څرنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاسته راوړل کیږي نو له همدې کار د الکانون د استعمال دغه طریقه ډیره مهمه شمیرل کیږي. لکه په مثال کې چې لیدل کیږي چې دوه میتایل دوه اوکتان څنګه د الکانون د استعمال څخه لاسته راځي. همدارنګه د الکان د هلوجن څخه په مختلفو طریقو لاسته راځي چې په لاندې ډول تشریح کیږي. اول د ګریکنارټ د مرکبات د هایډرولیز څخه د ګریکنارټ مرکب د الکال د هلوجن او مګنیزیم د تعامل څخه لاسته راځي چې د ګریکنارټ د معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډیره فعاله ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کیږي. پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایډروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نسکیږي او دا لاسته راځي. چې په نوموړي معادله کې د دې لاسته راوړنه ښودل شوې ده چې هلوجنونه په دې باندې نسبي همدارنګه قانونونه لاسته راځي. دا د الکان هلوجنې اجزا د جست او د تیزابو په مرسته د هغې لاسته راوړنه ده. همدارنګه د الکانونو هلوجنې اجزا د فلزات هایډریټ په واسطه د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګه د سوډیم بور هایډریټ د اجزا په واسطه الکال هلوجنې په الکان باندې پتنیږي. همدارنګه د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې وایي چې الکانونو لومړی څلور مرکبات لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان د تودوخې په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پینا کیږي. همدارنګه چې بیا هپتان د ان هپتان څخه تر بیا ان هپتا ډیکان پورې مایع او د هغه څخه نور الکان د جامد په حالت کې پیدا کیږي. مایع الکان د بنزین بوی لري مګر قاضي او جامد الکان بوی نه لري. ترنګه چې الکان یو غیر قطبي یعنی یونیپولر جوړښت لري نو له همدې کبله په غیر قطبي او یا ډېر ضعیفو محلولونو لکه ایتر، کلورفار، ټیترا کلورو میتان او بنزین کې په ښه توګه سره د دې حل کېدنه سرته رسیږي یا هم حلیږي. لیکن په قوي قطبي محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د الکانو د حلېدو وړتیا ډېره کمه لیدل کیږي. الکانونه د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ د وندروال ضعیفه قوه شته چې مالیکولونه د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي. اوسرنګه چې د وندروال قوه د الکان د مالیکولونو د بهرني سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي نو له همدې کبله کله چې الکان په مالیکول کې د نیوټرین یو ګروپ اضافه شي د هغه الکان د ایشېدو ټکي هم لوړیږي. همدارنګه د منشب الکان په شان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنۍ سطح د ان الکان په پرتله کمه ده چې له همدې سره د مالیکولونو ترمنځ د وندروال قوه ضعیفې دي او د منشب الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په ټیټه درجه کې په ایشېدو راځي. دا د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې په ایشېدو راځي. همدارنګه د الکانونو تعاملات دي چې الکان د ډېرو نور مرکبات په پرتله چې فعالي مواد لري ثابت او د ډېرو معیارونو سره په تعامل کې نه داخليږي. د غیر مجبور الکانونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مجبور الکان حتی په ډېر لوړ تودوخې کې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارجاع کوونکو موادو سره تعامل نه کوي. همدارنګه د الکانونو د هلوجنیشن د رادیکلي تغذیې تعاملاتو په نتیجه کې او د الکان د تعامز د سوځولو په واسطه د الکانونو مهمو تعاملاتو څخه شمیرل کیږي. الکانونو هلوجنیشن څه دي؟ الکان په تیاره کې او پاتې تودوخه د هلوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي. لیکن که د الکانونو هلوجن مخلوط په دلمل وړاندې ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتیګریډ څخه زیاته تودوخه ورکړ شي او یا د پارا اکساید سره یو ځای شي نو تعویزي تعاملات یا هم سبسټیټیوشنز ریاکشن اجرا کیږي چې د هغې په پایله کې الکایل هلوجنیت یعنی اکسوسایډ کلورین برومین ایچ ایکس حاصلیږي لکه په دې معادله کې چې لیدل کیږي. همدارنګه په کپلي تعاملونو کې د مول اندازه څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي د الکانونو ټول هایدروجنونه په هلوجن عوض کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاسته راځي. د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید، کلورو میتان، میتلین کلوراید، ډای کلورو میتان، کلوروفارم، ترای کلورو میتان او کاربون تیترا کلوراید یعنی تیترا کلورو میتان حاصلیږي لکه په دې مفتاری تدی فورمولو څخه عبارت دي. همدارنګه د رادیکلي تعویزي تعاملات چې په راټي په الکانونو کې سره رسیږي چې رادیکلي هغه اتومونه وایي کولونه او آیونونه دي چې تاکل الکترونونه یې ولري او اتومي اړیکه یعنی بونز یې مساویانه ماتوله یعنی همولایټیک په نتیجه کې د تودوخې د نور رنګ په واسطه جوړوي. همدارنګه د الکانون یو ځانګړی تعامل رادیکلي تعویزي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی. د میتان او کلورین د رادیکلي تعویزي تعامل میخانیکیت څه ډول دی؟ میتان او کلورین مالیکولونه د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډېر کم عمر رادیکلونه جوړیږي اجرا کیږي. همدارنګه دا تعامل د نورو رادیکلي تعاملونو په شان په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی د تعامل یعنی پیل ایک تعامل پیل دی. همدارنګه دوم د زنجیر تعامل دی ان چین پروپګیشن لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اتوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي. یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او د میتان رادیکل جوړیږي. په دوهمه مرحله کې د میتان رادیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي. دا غوا تعامل څخه میتایل کلوراید او نوی کلورین اتوم رادیکل مېز تر راځي لکه په مرحله کې چې لیدل کیږي. دریم د زنجیر تعامل ختمېدل یعنی دا چین ټرمینیشن څه ډول دی؟ د رادیکلي تعاملونو په دې مرحله کې رادیکلونه له منځه ځي نو له همدې کبله زنجیري تعاملات ختمېږي. رادیکلونه د لاندې تعاملاتو په مرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د رادیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي. بیا هم د دوال کال د دوال کال ریډیکولون دیس پروپریټ دیس پروپورشن دی چې د انسان په توګه د دوی کال ریډیکولون څخه یو مالیکولیتان او یو مالیکولیتین حاصلیږي لکه په دې ماسه ماده کې چې دیتل کیږي همدارنګه قانون تحمض یا اکسیدیشن په مرسته همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیر مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دي چې انرژي ځینې لاسته راځي چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي کاربن ډای اکساید او اوبه ترې حاصلوي چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادیږي که د تعامض عملیه مکمله نه وي نو په دې حالت کې د میتان کنټرول شوي تعامل څخه اسیتلین هایدروجن او کاربن مونوکساید حاصلیږي او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادیږي خود به د خودي یا خپلسري تعامض یا اوټو اکسیدیشن عضوي مرکبات نه یوازې د سوځولو په واسطه د هوا او د اکسیجن سره تعامل کوي بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامض کیږي چې تعامض داسې جریان چې په هغه کې کتلس نه استعمال تخپل یا اوټو اکسیدیشن په نامه سره یادیږي همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډېر لږ اندازه تعامل کوي چې حتی دغه اندازه کول د امکان څخه لیرې وي لیکن منشاب الکان په ځانګړې توګه چې درېمي کاربن یعنی ترتری کاربن ولري د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخې په لوړه درجه کې تعامل کولای شي چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډېر فعال او ثابت الکایل هایډرو پروپاروکسایډ جوړیږي چې په صنعت کې د هغه څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي چې د ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی ښودل شوي دي
هیله ده چې نننی درسی ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي د کیمیا په راتلونکي درسی ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکو ته د عناصرو خواص تشریح کیږي د یولسم ټولګي زده کوونکي به د مخلوطونو ځانګړتیاوې ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکي به واوري چې الکینونه څه ته وایي
له ازادي راډیو څخه د درسی ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالویش ته غوږ ونیسئ د درسی ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپرېږي
درنو اوریدونکو او ګرانو زکونکو لننني درسي ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم تر بلې خبرونه کې چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
Sorry.